Marta Uligilci.
دا خبرونه لندیز مولا فرخندی ساده واره د اوسوریدونکو د مشال ترنا لاندې باس خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودې راهیسې په کندوز ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ آسیا له هیوادونو پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي، په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. فکور صاحب، اول به له تاسې پیل کړو. د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتي حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به زه دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنګو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار شوې، او د بلې خوا څخه د اشرف غني د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي پروزستان د چچن د روسیې د چین دا راواوښته دې خواته، او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو. ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غرک ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو. وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې. ولې پولیسو اردو وکړای سوای چې سخت ټینګ جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای سوای، لکه چې توقع یې وه چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم ووال سي. خو په مجموع کې فکر کوم چې د افغان ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت وکړای سوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه ډب کړي.
سي یونس فکور صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زه محمد نعیم لالی صاحب ته ورځم، ستړی مشه لالی صاحب، او لتاسو به دا پوښتنه وکړم. فکور صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو. د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، او ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی وایم. پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رای ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. داسې ولسي جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سو رایه ورنه کړي؟ دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خپله د زاړه حکومت رئیس جمهور چې په پارلمان کې نفوس لري او د دوی که زړه کابینه نفوس لري، نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپله حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
صحیح اباسین بریال صاحب، تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، تاسې څه نظر ورکوئ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي، او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي، وجه څه ده؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدي جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېره اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تصویر راغلی وای. زما په باور یو لازم خو دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب ستاسو غږ مخته ډیر خراب راځي، زه نه پوهیږم چې ولې ډیر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي او د دې ملاتړي کوشش د دې کوي چې هغوی حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې د خبرو هلې ځلې کوي، او هم د دې تر څنګ غواړي په څانه چې دوی په قوت سره مطرح شي، څه چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي، هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي دي، چې یعنې دوی کولی شي دا جګړې ته دوام ورکړي او دا بلانس وساتلی شي. په داخل کې فکر کوم زه فکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک اوس ډېر غښتلی شوی هم دی. دا وروستۍ جګړې متفاوتې وې، مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې. اول خو طالبانو وسلوالو مخالفین خپل تکتیک بدل کړی دی، اوس دوی جبهي جګړې کوي، سیمې یا ولسوالۍ یا امنیتي پوښکې نیسي. مګر دې ته موږ هم پام دی چې دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي، دوامداره غذایونه ساتلی نه شي. ځواک په ډېر قوت سره هلته عمل کوي، او دوی د صحنې څخه بېرته باسي او تصاتوي په دغه جګړو کې څوکي وسلوالو مخالفین تلفات ډېر زیات دي. فرضاً په څه باندې چې وطن دوی مورال صدمه رسولی شي. وایم تاسو پوښتنې د تاو د وزیر د ساتنو په اړه باندې، لا هم په داخل کې سلسله مشکلات وجود لري. د حکومت د کمزورۍ تر څنګ د افغانستان پارلمان په تېرو انتخاباتو کې یو بې طرفه هغه نه و، نهاد نه و. که تاسو وګورئ د افغانستان اکثریت وکیلان د دغه دوو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر وو، دوی هم یو سلسله ملاحظات لري خپلو کمپونو په اړه. د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موضوعي د خپل طرف انتخابات طرف علاقې ته ګوري. که څه هم پارکي پټیشن وافقه کېږي، نو تر کله چې پارلمان کې دفاع ورته ویل کېږي، بیا هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې د بل طرف خوښ نه دی هغه د پارلمان د خونه رد کړي یا د هغې طریقه ورباندې فشار راوړي تر څو دې ته ونه رسېږي. همدارنګه فکر کوم دا ډېر اساس شرایط موږ ته مهمه ګټه یا تر ټولو غټ ارزښت دا دی چې موږ باید دغه حکومت یا د تشکیل باید تحلیل شي.
صحیح ده، ډیره مننه لالی صاحب. په خوا به چې جګړې وې د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې، بیا ورو ورو اوس شمال ته دغه سلسله روانه شوه. بریال صاحب ویل چې له طالبانو سره خبرې هم کیږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان هم مطرح کړي. خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو، بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې. په ننګرهار کې هم د چین او د سپین غر په ولسوالیو کې همدارس داس کې مینه په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرنی وسلوال دي د دایښ په نوم باندې یادیږي. تاسو څه نظر لري چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد د جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسې؟ بالکل، تاسې دا زما پوښتنه واورېده؟
بالکل وامې اورېده. ستا د سوال په جواب کې به زه یو شی ووایم. که چیرې دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې د اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته، هلته هم جګړه روانه ده. داسې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بهرنۍ ریښې لري. د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د معدنو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوله چې هغه غوښته په ناهمني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوذ کوي، شمال ته ځي، دا د قضیې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته رالی چې د آسیا خواته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هیوادونه یې در ګواښ لاندې کړي دي. د دې شاته بهرني لاسونه ته خو یو شی چې زه وایم په زغرده سره ویلی شم، په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ دی. چې پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالیږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالیږي، دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کې چې کوم جنگ روان وي، دا وژنه چې روان وي، هغه تلفات یې افغانان ویني. دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشد په حالات کې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دی، په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش رشد نشي کولی. دا چې په شمال کې هلته زمینه ورته برابرېږي، خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه، دا مختلفه اړخونه دي. خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې نه همنۍ په شمال کې جوړ کړي، د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره کې مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکر صاحب، تاسو د لالی صاحب خبرې واورېدې، د بریال صاحب خبرې مو هم واورېدې. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځینو ځایونو کې مقابله خو خو کې له وسلوالو سره خو هغه ځای ټینګ نشي نیولی، ځان سره نشي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډېر وخت پورې نشي ساتلی. ولې نشي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
اولس د تروریزم او مرک سره مخامخی او دشمن واضح نه معلومیږي، حمله وکړي پټ سي، ته چې فشار به راوړې ولاړ سي، بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د په عسکرو باندې دا کار وسي، دا په نورو غټو غټو هیوادو کې مادي تاثیرینې ټوپک واخلي یو ځای ولي. خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوه میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دښمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کې دوستان لاس شتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او ترورستان د پاکستان د سرحد راوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کیږي. او په دا په هغه زمان کې دی چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو، دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تېرېدل شمال ته، او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکۍ ناست دي. هغوی چکچکې ته یې ورته خاندي چې یو ځای تاک وسي غټوي یې د بلې خوا هغوی همکاري ورسره کوي. تا چې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې چې مدرنې سلاکوټ دغه خلک چې په حکومت کې دي او اته خپل اجرایوي رئیس او د بلخ والي رالی دا جوړنې ورسره وکړه. دا یو غیر قانوني سلاګانې چې دلته نه یوازې ساتل کېدل دا خرڅېدل د دې څخه استفاده کېدل. دغه رقم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانې جی پي ایس کړي دي چې هغه پنځلس په پنجشیر کې دي، درې دلته نږدې په کابل کې د دشت برچي کې دي، د پروان او کاپیسا یې غټات ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قمندانان د جبهت اسلامي یو د بل سره جنګ کوي وژني. نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته په داخل د حکومت کې دي، ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي، ځینې علاقه لري چې اشرف غني او عبدالله ناکامه وشي او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسېږي، سیاسي تفاهم نشي کولی، یو اجماع نشي راوستلی. سبب د دې دی چې ارګل چې پولیس پښه خطا ته زخمي شو او ځای د لاسه ورکړي غټ نارې خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه د دا حکومت قابلیت د دې نه لري. نو زه وایم یو اردو چې په همزمانه په پنځه ویشتو جبهو کې جنګیږي، تاسې وینئ چې زموږ هوایي قواوې ضعیفه دي او هلیکوپټر او اکمالاتي طیارې هم نه لرو، نو تاسې وینئ چې د دې اردو به څه اخلي. خپل پاکستانیان په دې پوهېږي چې څومره تلفات د دوی افکار ورکوي چې دا یو د ترورستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي. نو زموږ غلا آفرین ملي اردو او پولیسو چې یو ولسوالي کې ترورستان ونیسي، دوی دوام ورځې بیرته ځینې ونیسي، طبیعي دوی بیرته ساتلې یوازې چې دوی ډېره خپره کړې، ډارې خپور کړې دي، کلي سوځلي، کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان. نو بیرته تر هغو چې ولس اعتماد پیدا کوي، ډارې د زړه څخه ځي، د خپل حکومت او پولیسو سره همکاري کوي، بیا ترورستان راشي بیا ووي وژنه کوي. نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید سوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد یې خپل دوستان دي چې یا ډېریږي چې قدرت د لاسه ورکوي، یا ډېریږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معدنو د لاجوردو زمردو د ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند پکې کوي راباسي، او یا د سلا پر تجارت، د ایروینو پر تجارت، او یا د غره کم رسمي قاچاق کېږي، شراب بوتلان د تاجکستان په کنټینرو راځي، په مزار کې خرڅېږي، په کابل کې خرڅېږي. دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ دا منابع د لاسه ورکوي، نو دوی هغه دي چې کومک کوي، مرسته کوي، سلا ورکوي او همکاري ورکوي، یا تپټ ځای ورکوي.
صحیح. لاله صاحب، د افغانستان د اساسي قانون له وینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي، بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي، او په هغه کې به هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې په ګوته کوي، او ځینې وزیران هم رابللی شي، داسې کسان هم رابللی شي چې مختلفو سمه کارندوی نه ښکاره کوي. په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا دا ناکامي نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځایونه چې پکې خلا موجوده ده، لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي، ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي، او دا امنیت خرابوي. تاسو خو د خلکو استازی یاستئ او همدغه خلکو ته به ورځې رایه به ته نه غواړئ، د پارلمان خپلې ذمهواریو ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی؟
زه خپل د فکور صاحب نظر تاییدوم. د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم، هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دېرش ولایتو استازي ناست دي، او پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده، د قوانینو تصویب دی، د خلکو نمایندګي ده. دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سول چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې څلور شپېته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاسوهنې چې په د دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي د اوسه ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول د مځکې په غصب لړلي ول د مواج مخدرو د قاچاقبرو سره یې لاس درلودی چې هغه د وظیفو څخه لیرې کړل یا په هغه مناطقو کې چې دا ناامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو دپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښیي چې دا وزیر کار نه شي کولی او ناکام وښیي او دا وزیر استضاع کې هم په دې شکل باندې نور وزیران پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم هر وکیل خپل مسؤلیت لري. دا که زه اوس د هغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم خو زه د پارلمان په نمایندګي نه زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولی شم چې د افغانستان در ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړله یا د ملي ګټو طرفداري به وکړله خلک به مې په سوکالي کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچوو څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړي دي. دا په کور صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړله دا د پروان کوم د ډیپو پیښ ته چې اشاره وکړه په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو شی زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کومه غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا یا په نورو مناطقو کې ستا چې د هغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې د کندوز یوه بېلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده ده چې حکومت ته ووایي چې دغه څاروکي ورته ووایي چې دغه مسله د هواري خواته بوزي. تاسو ورته وینا ولې نه کوئ؟ که تاسو کړی ده نو څه وینا مو ورته کړی ده حکومت ولې نه مني؟ دا بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپله په دوه قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله.
دا څه دی بالکل ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګورئ د دیرلس کاله حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواجهو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو په وجود باندې راوړل چې هغه مسلط شوي دي. د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت معجزه نه شي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي امنیت هم راولي غیر مسؤول افراد او اشخاص هم د خالي صلاح کې ټوله مسایل سره راټول کړي خو د اوسو ساعته پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګورئ په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کوم اشاره پکې کېږي نیابتي جنګ د هندو د پاکستان در مابین د ځینو افرادو اشخاصو په توسط روان دی. دلته ایران شکل دی دلته روسیه ده دلته چین دی دلته د سیمې او نور لرې مملکتونه په دې جګړو کې شکل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساعته پورې لا که موږ په واقعي په درست ډول باندې ووایي چې ټوله خلک ملي فکر لري خو ملي فکر نشته در اوسه پورې لا حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري. در اوسه ساعته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. نو موږ د حکومت سره دا خبرې همیشه شریک کړې دي او همیشه ورسره شریکو. زه خپل د خلکو د استازي په صفت د مواد مخدرو سره د مبارزې د کمیسون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو. ولایت ته خپل زموږ استازي یا کمیسونونه یا زموږ هغه آیاتان استو دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختو کې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي د هغه د خونسا کولو دپاره موږ پر هڅې کوو. دا خو هغه خبرې دي چې دا زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ
پاغه وخت کې د یو افغان په درکلمې لاندې سره یو ځای نسو د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکاري عمل په ځان کې نه کو راغو سفر موږ د مملکت د نشنات سره نسو استعمال
صحیح. اباسین بریال صاحب، دغه حالات ته چې تاسو ګوري په افغانستان کې، پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دوی لګیا دي حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان نو امنیتي وضعیت مخنه ده، او امنیتي وضعیت خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي، او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیقا د جګړې په وخت کې چې د جګړې په طرف کې شکل باندې ملاقاتي جګړې وي، او د نړۍ راتو د قوت کې د زمندۍ هوډ چې په پټه کې شي، دا واقعا د وطنۍ کورسۍ ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي. او موږ د دې نشي بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو نامنی یا لږ تر لږه د تیر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نامنی ډېر زیات زور اخیستی دی. دا د مورال باندې تاثیر کولی شي، او خلکو کې دغه نفوذ او د دې ارقام صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو، موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې دګیږي، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال ترورستان دي، سرسري جدالي دي، هغوی ټول ورته افغانستان کښې یو شکل فعالیت لري. دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دې سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخاره بیا تر کندوزه، دا یو عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان دی، د افغان باور په افغانستان کښې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منځنۍ آسیا خوا ته حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوندې شي. دا چې جګړه هلته ځي، ترهګر هلته ځي، ورپسې به د ټولو ځواک به هم هغې خوا ته ورپسې ورځي، دې کښې شک نشته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل پلک باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي، نړیوال ترهګر په بل پلټ فارم کښې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان او د نړۍ د هېوادونو یو قوي همکارۍ ته ضرورت لري. وروسته کنفرانس ته له تاسو خبر یاستې چې د افغانستان ولسمشر هم شانګهای کښې هم په دې بله غونډه کښې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو چې تاسو هر یو ترهګر زموږ په هېواد کښې جګړې جنګېږي او موږ به سره جګړه کوو. صحیح
بریال صاحب،
تاسو قوي همکارۍ ته ضرورت دی، او که نړیواله او سیمه ییزه همکاري رامنځته نه شي، زه فکر کوم افغانستان په خپلو امکاناتو په خپلو شرایطو نه شي کولای دا جګړه مخام شي. لا خطر یې زیات دی، پخوا یوازې افغانستان ته متضرر و. زه فکر کوم په ډېر لنډ وخت کښې د افغانستان خوا شه ګاونډي هېوادونه او یوه لویه حلقه د دې جګړې څخه او د ترهګرو د دې لویې تشکیلېدو څخه صدمه ویني، نو په کردارو کښې دې دې سره هماهنګ شي. د بلې خوا په حکومت کښې به سلسله مشکلات وي، هغه د دې د داخلي اختلافاتو په وجه باندې دي، دې ورباندې جدي تاثیر کړی دی. او دغسې یو ذهنیت، یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګه شي، مطمئن شي د حکومت د ثبات څخه، د دولت د ثبات څخه مطمئن نه وي. تصور کېږي چې د حکومت په داخل کښې په
حکومتپروسه مشکلات لري. صحیح ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. شنونکی اباسین بریال را سره و، محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنونکی دی، او د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی هم را سره و. له تاسې درې واړو مننه چې را سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ. د مشال تر رڼا لاندې باز خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، بله اونۍ به بیا در سره یو په مخامخه.
دا عقل چې زړه دې ولې راکړ،